افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کابل پرونی 14 کې یو افغان خبریال وجل شوې ده. خبرونه کې جزئیات درکوو. ملګری ملتونه په کم سن کې د افغان جنوب و ودولو اندېښمن دي، خو بې وزلۍ خلک دې کار ته اړ کړي.
موږ بسیار مردم ضعیف او مستضعف،
موږ ډېر بې وزلي خلک یو. پیسې مو نه درلودې چې د دې درملنه په وکړو. دا مې د کلي یو شتمن کس ته په نوم کړه.
د روسیې ولسمشر د بلاروس او پولان پوله کې د کډوالۍ د رامنځته شوي بحران حال په لوړه کچه خبرې یادوي.
چې د بیلاروس او د اروپای ټولنې د مخکښو هیوادونو د مشرانو ترمنځ مستقیم تماسونه د دې لنجې په حل کې مرسته وکړي.
او نن د کرکټ شلوریز جام پایلو به ده. د اتلولۍ لپاره استرالیا او نیوزیلند خپل بختونه آزمایي. راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کابل خار پرونی 14 کې یو خبريال وجل شوی. ملګری ملتونه وای وچکالی د افغانانو لپاره یو بل ګواخ دی، او ترکیه وای د بلاروس او پولان ترمنځ د کډوالو کړکیچ کې لاس نه لري. بشپړ خبرونه. د کابل خار لویدیز سنډي دشت برچی کې د پرونی 14 پر مهال افغان خبريال حمید سیغانی هم وجل شوی دی. دا خبره د افغان خبريالانو مرکز پر خپل ټوئیټر پاڼه کړې ده، او ویلي دي چې سیغانی د آریانا خصوصي ټلویزیون خبريال و. د سیغانی میرمنې فوزیه وحدت چې خپل هم خبريال ده، پر فیسبوک د خپل میړه وجنه تایید کړې ده، او لیکلي دي چې حمید میل لاس ورکړ. طالبان وایي د 14 کې چې پر ټونس ډوله خاري موټر شوی یو کس وجل شوی، یو دوه نور ټپیان دي. ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه بیا د عیني شاهدانو په حواله د وجل شو شمیر دوه تنه یادوي. تفصيله په خبرونه کې اوریدلی شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د وچکالۍ پر سختېدو اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د دې ادارې د بیړنیو چارو او مجادلې د برخې مشر فابریسیو چیزاریتی پرون په خپل ټویټر کې لیکلی د وی غمیزې د مخنیوي لپاره د افغان کروندګرو او مالدارانو د معیشت ژغورل یو بیړنۍ بشري لومړیتوب دی. د په وینا د وچکالۍ له کبله دا هر څه په خطر کې دي، او د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره بودیجه هم په تمامېدو ده. تر دې مخکې نورو نړیوالو ادارو هم د سختې وچکالۍ او د ژمي د راتک پر مهال د احتمالي بشري ناورین په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو په پوځي اډو کې ځای پر ځای شوی په لسګونو زره افغان پناه غوښتونکي وایي د ژمي لپاره کافي امکانات نه لري. د هافینګټن پوسټ ورسپانې د پرونی راپور لمخې د دغو افغان پناه غوښتونکو شمیر 500,000 ته رسیږي، که څه هم په بشپړ ډول دوی واکسین شوي خو لا هم په پوځي اډو کې پراته دي. د امریکا د دفاع وزارت د راپور لمخې په پوځي اډو کې د پرتو افغانانو 40% ماشومان دي. په دغو پوځي اډو کې پرتو پناه غوښتونکو ورسپانې ته ویلي چې د ژمي له راتک را دوی تاوده کالی نه لري، او په پوزي اډو کې لسړو کړيږي. د رويټرز خبري اجانس د راپور لمخې لاګس میاشتې راهیسې د قطر لاره یو لکو څلر وی زره کسان له افغانستانه استل شوی. هافینګټن پوسټ وایي د اګست له 18 امریکا ته شاوخوا 10,000 افغانان لیږدول شوی دي. دغه پناه غوښتونکي د اسنادو تر پروسس کېدو، واکسین او د قرنټین مودې تر تیرولو وروسته له پوزي اډو یا لالمحاله کمپونو نورو استوګنځایونو ته انتقالیږي. په ننګرهار کې د ختیځ په نامه د لبنیاتو فابریکات وانیدلې په ورځ کې 3,500 کیلو ګرامه شیدې پروسس کړي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر پرون په خپل ټویټر کې لیکلي په جلال آباد کې دغه فابریکا شیدې په لوړ کیفیت پروسس کوي، چې د شیدو د ساتلو ترڅنګ مستې، تروې، چکا، پیروي، ملایي او پنیر هم تولیدوي. تر دې مخکې د خصوصي فابریکو او کارځایونو خاوندانو ویلي و چې د وروستیو تحولاتو له کبله یې کاروبار اغیزمن شوی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی، خو طالبان بیا وایي وضعیت دومره نه دی خراب لکه څنګه چې نړیوال ورته اندېښمن دي. ترکیه وایي د بلاروس، پولان، لیتوانیا او نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني پناه غوښتونکو له بحران سره انقره کوم ارتباط نه لري. په بهرني سیاست کې د ولسمشر لوی سلاکار ابراهیم کالین پرون شنبه د هغو راپورونو په باب چې ګواکې ترکیه هم د بلاروس او اروپایي ټولنې پر پوله په کړکیچ کې فعال دخالت لري عکس العمل وښود. هغه د فرانسې خبري اژانس ته په مرکه کې وویل
د بیلاروس، پولند، لیتوانیا او څنورو اروپایي هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني پناه غوښتونکو وروستۍ بحران په واقعیت کې له ترکیې سره هیڅ تړاو نه لري. کله چې مو د ستونزې ته پام شو، د ترکیې هوایي شرکت د دې ستونزې د کمیدو لپاره سمدلاسه ځینې اقدامات وکول چې بیلاروس او له هغه ځای نورو سیمو ته د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره لاس پکار شو.
ویل کیږي د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکو کې چې ډیری د منځني ختیځ دی په الوتکو کې منسک ته تللي، اوس د بیلاروس پر پوله هڅه کوي ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو له دې جملې پولند ته ورسوي، خو د دوی مخه نیول شوې ده او په بد وضعیت کې شپې سبا کوي. د بریتانیا لوی درسیز خبرداري ورکړ چې د څو لسیزو غلطه محاسبه به د روسیې او لویدیز ترمنځ د جګړې سبب شي. جنرال نیک کارتر له ټایمز رادیو سره په هغې مرکه کې چې ټاکل شوې بشپړه بڼې نن یکشنبه خپره شي، په نړیواله صحنه کې د پناه غوښتونکو د تیلو د بیو لوړېدو، نیابتي جګړو یا هم انټرنیټي حملو په څیر مسایلو د وسیلې په توګه استفادې ته اشاره وکړه. د بریتانیا لوی درسی زیاته کړه د سړې جګړې د مهال ابزارونه او دودیز ډیپلوماتیک میکانیزمونه له منځه تللي او کړکیچونو ته لمن وهل ممکن د غلطې محاسبې سبب شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بیلاروس او د پای ټولنې د غړي هیواد پولان پر پوله د پناه غوښتونکو کړکیچ زیات شوی. امریکا او د اروپایي چارواکو پر دې پوله د پوځي تقابل په اړه خبرداري ورکړی دی. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وشي. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د دوبۍ د کرکټ په سټیډیوم کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ که تر پایه زموږ ملتیا وکئ. په دویم نیمایي کې درته تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم لرو. دغه پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی، نن یې تاسې نچوړ د تکرار په ډول اورئ. له 8:30 بجو وروسته تاسو دغه پروګرام اورېدلی شئ. اوس هم راځو د دې خپرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د کابل ښار په پرونۍ چاودنه کې یو افغان خبریال وژل شوی دی. د خبریال آریانا خصوصي راډیو تلویزیون سره کار کوو چې پرون په دې چاودنه کې ژوند له لاسه ورکړ. د هغې میرمنې هم دغه خبریال وژنه تایید کړې ده. لږ وړاندې مې له خپل خبریال نور جزئیات وپوښتل.
د کابل ښار لویدیځي څنډې دشتي برچی کې د تیرې ورځې په دغه چاودنه کې خبریال حمید سیغانی هم وژل شوی دی. دا خبره د افغان خبریالانو مرکز په خپل ټویټر پاڼه باندې هم کړی دا ویلي دي چې سیغانی د آریانا ټلویزیون خبریالو د هغه میرمنې فوزیه وحدت چې دا هم خبریاله ده په یو خصوصي ټلویزیون کې کار کوي، دم په خپل فیسبوک پاڼه باندې د خپل د ژوند ملګري وژنه تایید کړې ده او لیکلي دي چې حمید مې له لاسه ورکړ. خدا لا معلومه نه ده چې په دغه پیښه کې همدغه پخوانی خبریال هدف او که څنګه. طالبانو یو چارواکي رویټرز خبری اژانس ته د نوم لنو خودلو پرته ویلي دي چې په 14 کې شپږ تنه وژل شوی دي. خو رسمي سرچینو بیا په دې پیښه کې یو تن وژل کېدل او د دوه نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. زبی الله مجید په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې دغه پیښه په ټونس ډوله موټر کې د اور لګیدو له امله رامنځته شوې ده، خو ویلي دي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه باندې دوی پلټنې کوي. عیني شاهدانو بیا په پیښه کې د څلورو تنو ټپي کېدل او د دوو تنو وژل کېدل تایید کړي. لودین صاحب روغتیایي رسمي سرچینو لا تر اوسه پورې دغه پیښه د مرګ ژوبلې کره شمېري نه دي ویلي او د پیښې مسؤلیت هم تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو په دې شیه سیمه کې له دې وړاندې هم په دې شیه میشته سیمه کې له دې وړاندې هم داعش وسلوالې ډلې ورته بریدونه کړي دي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. څه هم طالبانو په افغانستان کې دغه وسلواله ډلې پر ضد باندې د عملیاتو خبر ورکړی دی. ویلي دي چې په وروستیو دوه میاشتو کې د داعش نږدې 600 وسلوال دوی نیولې دي. خو په افغانستان کې د داعش ډلې ورستر بلې پیوړې کېدل خلک اندېښمن کړي دي او دا اندېښنې مور صلاح غلا پس زیات شو چې نګدی یو میاشلاندې په کندوز او کندهار کې د اهل تشیع په مسجدونو باندې دلیز یو انتحاري حمله وشو او لدین وروسته په پلازمینه کابل کې د سردار داوود خان پر وختون باندې دلیز حمله وشو د اندېخني نور هم زیات
شي. کور مودان ډیر مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وو چې د غلطه د پرونی 14 حال راکو او ویل چې په 14 کې د افغان خبريال حمید سیغانی وجنه هم تایید شوه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو او دنیا عالمان په دې ورستیو کې په دغه هیواد کې پر جماعتونو او د لمنسکونکو د بریدونو لړۍ غندي او اسلام زد عمل بولی. تازه د جمی پوراز د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې پر یو جماعت په 14 کې درې کسان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. مخکې په کندوز او کندهار ولایتونو کې هم د جمی د لمنځ پر مهال ورته 14 شوی چې هغه ډېرې خونړۍ وي. طالبان هم وایي چې دا بریدونه د داعش کار دی او هیڅ توجیه نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په جماعتونو کې پر لمونځ کوونکو د بریدونو او چاودنو دوام او د افغانانو خبرګون. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو او دینی عالمان د بریدونو غندي او د اسلام ضد عملی بولی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو سمسور وایي پر جماعتونو او لمونځ کوونکو بریدونه یو غیر انساني عمل دی.
هر هغه څوک چې په جماعتونو کې ځانمرګي بریدونه کوي یا پکې بمونه چي او یا هم خلک پکې ولي، حتی دا په اسلام کې نشته ده. نه جماعت ګوري، نه مدرسه ګوري، نه مکتب ګوري، په هر ځای کې چاودنه، په هر ځای کې چاودنه. دغه خلک چې دغه چاودنه کوي دوی ودی د خدای نه وویریږي، د قران نه دی وویریږي، د اخرت نه دی وویریږي، دا سکرنه دی نه تر سره کوي.
د کندز ولایت یو اوسیدونکو محمد یعقوب هم ورته څرګندونه لري او وایي د اعمال چې هر څوک تر سره کوي موږ یې خلاف یو.
په دې ورسته کې مونږ تاسو ګورو چې په جماعتونو کې په مسلمانانو باندې چاودنی کیږي او مسلمانان په قتل رسول کیږي چې د اسلام مبارک لدین سره کاملا پټکر کې دی او اسلام هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې یو مسلمان دی څوک بې ګناه په قتل ورسوي. دغه کړنې هر څوک چې کوي د اسلام په جامه کې وي که د کفر په جامه کې وي موږ یې غندو او په وړاندې مخالف یو.
په ورته وخت کې یو شمیر دینی عالمان هم پر جماعتونو او لمونځ کوونکو او په ټوله کې پر عبادت کوونکو بریدونه او دوی ته مرګزوب لیړول غندي او د بشریت او اسلام له نظره یې ناروا عمل ګڼي. دینی عالم شمس الرحمن فروتن:
مساجد او معابد او هر هغه ځایونه د مختلف ادیان لپاره د عبادت لپاره جوړ شوی دی د اسلام د مقدس دین له نظره حرام دی چې په هغه ځایونو باندې حمله وشي. د اسلام په مقدس دین کې هیچ چاته اجازه نشته چې په عبادت گزارانو باندې حمله وکړي.
ښاغلی فروتن پر طالبانو غږ کوي چې د دینی او مذهبي اماکنو امنیت دی خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په 14 کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8 نیټه بیا په کندوز ولایت کې د شیعهګانو پر یو جماعت په برید کې له 500 لمونځ کوونکو ډیر ووژل شول او له 140 ډیر ټپیان شول. دغه شان د اکتوبر په 15 نیټه په کندهار ولایت کې هم د شیعهګانو پر یو جماعت په برید کې 500 کسان ووژل شول او تر اویا نور ټپیان شول. په کندوز او کندهار کې پر جماعتونو د بریدونو مسولیت داعش وسلوالي ډلې منلی و. دا بریدونه په نړیواله کچه هم غندل سوي دي. په ورته وخت کې طالبان هم وایي پر جماعتونو بریدونه هیڅ توجیه نه لري او زشت عمل دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل:
اسلامي عمل نه ده او د دې لپاره هیڅ توجیه نشته. د عیشي تکفیریان دغه د جماعت د راټول شوي خلک الیاذ بالله ټول کافران بولي، ځکه دغه سی عمل کوي او دغه زشت فکر او دغه زشت باور او عقیده دا ما سی ول دغه وړي په دې او فتنګرو نه دی بل چانه ده. افغانان دغه سی مفکوره مرده حمایت هم نه کوي او په مخنیوي کې هم جدي ګامونه اخلي.
خغل مجاهد په داسې حال کې داعش ډله د دې بریدونو مسول غنی چې تر اوسه یادې ډلې د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې پر جمعات د برید مسولیت نه دی منلای. مجاهد وایي د دغه برید په تړاو درې کسان نیول شوي دي. د یادونه وړ ده چې مخکې تر دې د ګوښسوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال هم پر جمعاتونو بریدونه کېدل چې د وخت حکومت یې د یو شمېر پړه پر طالبانو هم اچولې وه. خو ښاغلی مجاهد اوس دا خبره ردوي او وایي دوی پر جمعاتونو بریدونه نه وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان کې په وړکوالي کې د نجونو د ودولو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. دغه ادارې ویلي د بېوزلۍ له کبله د وړو ماشومانو د خرڅولو پیښې هم زیاتې شوي. ازادي راډیو هم داسې راپورونه ترلاسه کړي چې ځینې کورنۍ وایي له مجبورۍ دا کار کوي.
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي هغو راپورونو اندېښمن کړي چې په افغانستان کې په وړوکوالي کې د نجونو د ودولو زیاتوالی شي. دغه ادارې پرون په یو مفصله اعلامیه کې ویلي داسې کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې شي ځینې کورنۍ د ولور په بدل کې خپل شل ورځنۍ لوڼې هم د چا په نوم کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره اټکل کوي چې په افغانستان کې 28% ښځې تر 30 کلنۍ مخکې واده سوي دي. د یونیسف په وینا د دوی همکارو ادارو په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې هم د وړو نجونو د ودولو 103 قضیې دغه راز یوازې په هرات او بادغیس ولایتونو کې د وړو ماشومانو د خرڅولو 10 قضیې ثبت کړي چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 10 کلونو ترمنځ وو. د غور ولایت د اوسیدونکو یګانی پاتیر زیاتې کورونې وای د اقتصادي ستونزو لکبله د خپل ماشومان خرڅولو ته مجبور شوی دی. هغه ازادي رادیو ته ویل چې د خپل شپږ میاشتنی لور د تداوی پیسې د کلی له یو ملک څخه د ولور د یو برخه په توګه پور کړي.
مو بسیار مردم ضعیف او مستضعف
موږ ډیر بې وزلی خلک یو. پیسې مو نه درلودې چې د دې درملنه په وکړو. دا مې د کلی یو شتمن کس ته پنوم کړ او نیم ولور مې ورڅخه واخیست. اوس مې درملنه تر واسطه کله چې بیرته بلار شو دا څوک غټې دوته نه پرېږدي. دوی به د پیسو د ورکړې لپاره راڅخه بیايي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي د کورونا وبا د ژمي راتګ او د خوړو د کموالي بحران په افغانستان کې د کورونا وضعیت لا خراب کړی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته نړیوالو ادارو د افغانستان د اقتصادي رکود د بشري بحران د پراخېدو او د لوږې د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه او 15 لکه بې ځایه سوي کسان اساسي مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې مرستیال اش کارل لکابله له بي بي سي سره په هغه مرکه کې چې پرون د IOM پر ټوټر خبره شوی ویلي
وضعیت ډیر په خرابېدو دی. په افغانستان کې 15 میلیونه او 15 لکه کسان بې ځایه شوي چې په دې شمېر کې د سږ کال څه باندې 6 لکه او 2 اتیا زره بې ځایه شوي هم پکې شامل دي. دا واقعا هغه څو اړخیز بحران دی چې نن سبا ورسره په افغانستان کې مخامخ یو. دا په داسې حال کې چې سخت ژمی هم را روان دی.
طالبان وی په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره لګنو هیوادونو دوی د مرستو غوښتنه کړې چې ځینو یې خپل بشري مرستې افغانستان ته رسولې دي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
ځینې هیوادونو چې کومک کړی په دې کې د قطر هیواد، عربي متحده اماراتو کومکونه دي، همدارت د روسیې هیواد کومکونه دي، د ایران دي، د پاکستان دي او د ځینو نور ملکونو چې موږ ته رسېدلي دي او نور هم واده سره د ازبکستان هیواد او نور هیوادونو هم ترکمنستان هیواد د ټول موږ ته رسېدلي دي، د قزاقستان او د اوسم د روسیې محموله د کومکونو په 10 تاریخ باندې کابل ته رسېدونکي هم ډېر مرسته پکې دي. نو هغه چې موږ ته رسېږي ان شاء الله محتاج خلکو ته به موږ رسوو.
په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په یو کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې $1 میلیارد بشري مرستو ژمنه وکړه. ورپسې په اکتوبر میاشت کې اروپایي ټولنې هم له افغانستان سره د $1 میلیارد په ارزښت د بشري مرستو ژمنه وکړه. دغو سازمانونو ویلي دا بشري مرستې به د خپلو ادارو له طریقه لګوي او طالبانو ته نه ورکول کیږي. په همدې حال کې یونیسف ویلي چې په افغانستان کې پر روانو میاشتو کې د ټولنیزو خدماتو پروګرامونه پراخوي چې د بیوزلۍ په کمیدو کې مرسته وکړي.
اوریدونکو په دویمه نیمای کې درته د شنه اسمان لاندې بحث تکرار خبرو هیله د چر سره پات شي. اوس راځو دې ته چې لویدیزو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړي. صفی الله سانګزی ته بغواک شو.
پولیټیکو خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې چې طالبان زیانمنون کی دي. لیکوال په سر کې دا راوړي چې لویدیز چې د جګړې په ډګر کې ونه غټله دم غړې د هغه دښمن د ماتولو خه موقع په لاس ورغلي چې له بې ثباتۍ او ګډوډۍ سره مخ دي. د لیکوال اشاره د افغانستان روان نامعلوم وضعیت او ورستربلې زیاتیدونکې بشري او اقتصادي ناورین ته ده چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان ده. په مقاله کې راغلي د نغدو پیسو نشټوالي، په حکومت ولې باندې د طالبانو نه پوهاوی، په سرحدونو کې تازه میوه ډکه لارې چې د خوساکې دوله خطر سره مخې دي، او د عامو خلکو بد اقتصادي وضعیت، هغه ټول عوامل دي چې د طالبانو رژیم د بې ثباتۍ او ماتې دوله خطر سره مخ کړي. لیکوال زیاته کړي طالبان خپل منځو کې هم سره نه دي جوړ او په دې لانجو کې دي چې چا ته کومه څوکۍ ورکړي. پولیټیکو خبرونه په دې مقالې سره وړاندیز کړي چې لویدیز هیوادونه په تیر امریکا او اروپا د طالبانو ته اجازه ورنکړي چې خلک یې رغمل ونیسي او د خپل خوښي حکومت پرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي چې کنړیوال بیا هم د فشار له لارو کار واخلي، د دې خبره کومې نتیجې ته نه رسیږي او له تیرو شلو کلونو کوم پند نه اخلي. یوی بلی امریکایي خبرونه هاف پوسټ چې په خوا هافینګټن پوسټ و د امریکا په فوزي اډه کې د بیبرخلیک لزګو نظر افغانانو په اړه مقاله خبره کړې. مقاله کې راغلی له افغانستان تر بیړنۍ وتلو څو میاشتې وروسته لا هم یو شمیر خلک له کورنۍ لري او جلا د بیبرخلیک شپې ورځې په کمپونو کې تیروي. هاف پوسټ دغه افغانانو شمیر شاوخوا 5000 تنه یاد کړی چې امریکا ته د ورتلو په هیله ناست دي او د ویزو او اقامي کارونه یې لا نه دي بشپړ شوي. امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالو متحدانو د طالبانو په واکمنیدو سره له افغانستان لزګو نظر افغانان او بهرنیان وستل. د رسمي شمیرو له مخې چې د تخلید عملیاتو له بشپړېدو وروسته اعلان شو څه باندې 1,40,000 افغانان د دریو هیوادونو اتباع او امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستان وستل شول. افغانانو کې اکثر هغه و چې امریکایانو او نورو لویدیځو هیوادونو سره په افغانستان کې کار کړی و. امریکا ویلي چې دا لسګو نظر افغانانو ته به په خپله خاوره کې ځای ورکوي، خو لومړی یو دریم هیواد یې اډو ته انتقالوي او له هغه ځایه به امریکا ته د ورتلو پروسیجر تر امنیتي او تخنیکي پروسو پوښتنو وروسته بشپړوي. د راپورونو له مخې امریکا کې دننه فورت مکای اډه چې په یو وخت د 1,200 تازه ستنو شو افغانانو لپاره پکې د اوسېدو امکانات برابر شوي، پکې ګڼ افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي. هاف پوسټ خبرونې له دې لې د زینو خبرې راخستې چې شکایت کړي د ژمي پر رسیدو دوی سره مناسب کالي او امکانات نشته او لبي برخلیکي کړيږي. مرستندوی ټولنې او په امریکا کې د کډوالو مشتون کې سازمانونه وایي د کارکونکو له کمی سره مخ دي او حکومت هم د دوی په خبره د دومره لوی شمیر کډوالو د هستوګنولو لپاره کومه کارنده ستراتیژي نه ده ترتیب کړې. تر دې مخکې هم د امریکا په پوځي اډو کې د مشتو افغان کډوالو لړلې د خوړو او سمو امکاناتو لنشتوالی شکایتونه شوي. تازه هغه افغانان چې په ابوظبی کې دي او غواړي امریکا ته لاړ شي هم شکایت کړی چې دوی برخلیک باید معلوم شي.
د بلاروس او پولند ترمنځ کړکیچ د دې سبب شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران په څرګند په دې اړه بحثونو کې داخل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه وضعیت یو لوی اندېښنه وبلله. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې هیواد د بلاروس او پولند ترمنځ سیمه کې په کړکیچ کې کوم رول نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
هوا سړه ده او د افغانانو په ګډون د منځنی ختیځ او افریقا په زرګونو پناه غوښتون کې د بیلاروس او پولند پر پوله راګیر پاتې دي. دغه پناه غوښتون کې هڅه کوي چې ځانونه له بیلاروس د اروپایي ټولنې نورو غړي هیوادونو له دې جملې پولند ته ورسوي. پولند په دې سرحدي سیمه کې امنیتي تدابیر سخت کړي او تر اوسه یې د دغو پناه غوښتونکو د ورتګ مخه نیولې ده. د دې کړکیچ له کبله د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو په څرګنده په باسونو کې برخه اخیستې ده. د روسیې ولسمشر د لویدیز له تورونو سره سره د بیلاروس او اروپایي ټولنې پر پوله پر هوایي غزمی او پوځي تمریناتو ټینګار کړی او ویلي دي چې روسیا په دې سرحدي سیمه کې له روان بحران سره هیڅ تړاو نه لري. ولادیمیر پوتین پرون شنبه وویل چې هیلمن دی په دې اړه د مخکښو اروپایي هیوادونو او بیلاروس ترمنځ په لوړه سطحه مذاکرې وسی.
هیله من یم چې د بیلاروس او د اروپای ټولنې د مخکښو هیوادونو د مشرانو ترمنځ مستقیم تماسونه د دې لانجې په حل کې مرسته وکړي.
د بیلاروس او پولند پر پوله پوځي تحرکات او د یو پناه غوښتون کې د مړی موندل کېدل هغه خطرونه او ګواښونه په ډاګه کوي چې هلته په زرګونو پناه غوښتون کې په دې سړه هوا کې ورسره مخامخ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بیلاروس او پولند پر پوله روان وضعیت د ډیری اندېښنې وړ وباله.
فکر کوم دا یو لوی اندېښنه ده. موږ په دې اړه خپلې اندېښنې روسیې او بیلاروس ته اعلان کړي دي.
د امریکا د ولسمشر مرستیالی کامیلا هاریس هم فرانسې ته د سفر پر مهال د بیلاروس او پولند پر پوله د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویلي دي چې په دې اړه د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره خبرې کړې دي. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر بیلاروس د لګول سویو بندیزونو له کبله د پناه غوښتونکو له بحرانه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. غربي چارواکو تور لګولې چې د لوکاشینکو حکومت په لوی لاس پناه غوښتونکي د پولند پولې ته لېږدولې او دې ته هڅولې چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوځي، خو د بیلاروس حکومت دغه تورونه رد کړي دي. د اروپایي ټولنې او بیلاروس ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې الکساندر لوکاشینکو په 2020 میلادي کال کې ځان د شپږمې دورې لپاره د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړ او د سیاسي مخالفانو د مدني ټولنې د غړو او خبریالانو ځپلو ته یې دوام ورکړ. اروپایي ټولنې او لویدیځ په بیلاروس کې د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ ټاکنې بې اعتباره ګڼلې او پر بیلاروس یې بندیزونه لګولې دي. په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه پر بیلاروس د نورو بندیزونو پر لګولو غور کوي، الکساندر لوکاشینکو تیره پنځشنبه وویل ممکن د ده پر رژیم د بندیزونو په بدل کې اروپا ته د روسیې د ګازو د انتقال مخه ونیسي.
او د ورزش له ډګره نن په دوبی کې د کرکټ د شلوریز جام پایلوبه کیږي. په دې پایلوبه کې نیوزیلند او استرالیا د اتلولۍ لپاره خپل بختونه سره آزمایي. دا لومړی ځل دی چې دغه دواړه هیوادونه د کرکټ په شلوریزو لوبو کې پایلوبې ته وتلي دي. تفصیل له صفیولا سانګزی ناورو.
دوه ټیمونه چې ډیر څه سره ورته دي د کرکټ د نړیوال جام په پایلوبه کې مخ دي. د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ لوبه یکشنبه ماښام په دوبی کې ترسره کیږي. استرالیا د روان نړیوال شلاوریز جام پایلوبې ته د رسیدو لپاره په اول ګروپ کې له انګلستان پرته نور ټول ټیمونه مات کړل او نیمه پایلوبه کې له پاکستان سره مخ شو. د شاهین شاه افریدی په بال باندې د استرالیا د بریا شات ماتیو وید ووهه. همدا او چې استرالیانو لسم اوور کې د 120 یا منډو هدف ترلاسه کړ او پایلوبې ته ووت. استرالیا او نیوزیلند د آرام سمندر زړه کې پراته هیوادونه له کلتوري، ټولنیز او سیاسي پلوه ډېرې پیاوړې اړیکې لري، خو په سپورت کې بیا سیالي پالي. د استرالیا د کرکټ د ټیم روزونکی جاستن لانګر هم د لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا یادونه کوي، خو وایي استرالیا به هڅه وکړي نیوزیلند مات کړي. لکه څنګه مو چې ټول تورنمنت کې وښود همداسې ښه لوبه کوو څو نیوزیلند مات کړو. د دواړو ټیمونو ترمنځ یو بل ته ښه درناوی شته، لوبغاړي سره بلد دي، ملګرتیاوې لري، که آی پی ایل دی یا نورو ځایونو کې ګډ لوبېدلي هم دي، بیا هم موږ دې لوبې ته ډېر. نیوزیلند بیا د نړیوال شلاوري جام له دویمې ډلې چې افغانستان، پاکستان، هند، سکاتلند او نیمیبیا پکې وو نیمه پایلوبې ته ووت. په نیمه پایلوبه کې خپل سیال انګلستان مات کړ. د نیوزیلند د ملي ټیم غړی جیمی نیشم وایي له دې چې اوړي کې استرالیا په وړاندې ښې لوبې وکړي هماغه تاثیر نه به فاینل کې هم کار واخلي. که څه هم د استرالیا ټیم له هغه سره چې موږ اوړي کې ورسره لوبې کړې وې اوس لږ متفاوته ښکاري، خو لوبغاړي هماغه دي او موږ به احتمالا د همغو لوبو د نتایجو له تاثیراتو ډاډمن واوسو. مګر بیا هم دا شلوره لوبه ده، یو لوبغاړی هم درنه لوبه اړولی شي، نو موږ به خپل پوره کوښښ کوو او څومره چې کېږي آزادانه لوبه به وکړو. to be as free as possible. استرالیا یو وار د 2010 کال د شلوریزو لوبو فائنل ته وتلی، خو د نیوزیلند لپاره دې مقام ته رسیدل مخینه نه درلوده. په دواړو ټیمونو کې بیا داسې لوبغاړي شته چې د نړۍ سترګې ورته دي. د استرالیا ډیوډ وارنر، میتیو ویډ، آرن فنچ او میچل سٹارک، او د نیوزیلند لوبغاړو کې مارټن ګپټل، ترنت بولت او کین ویلیامسن د نړۍ په کچه پیژندل شوی او تکړه لوبغاړي دي. دواړه ټیمونه د شلوریزو لوبو په ناک اوټ یعنی نیمه پای لوبو یا پای لوبو کې سره کله هم نه دي مخ شوي، خو په یو ورځنۍ لوبو کې بیا 2015 کال د نړیوال جام وروسته لوبه چې استرالیا او نیوزیلند یې کوربه هم ول، د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. په نړیوال شلوریزو لوبو کې بیا د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ له وروستیو 15 لوبو د نیوزیلند بریاوې زیاتې دي، یعنی 3-2 مخکې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دې خپرونې د پای شیبو ته رسیدلی، البته د خبری برخې د پای شیبو ته 8:30 بجې شوې. په موکړې لانډو خبرونو ته د کابل ښار لویدیځ څنډې دشتې برچی کې د پرونی چاودنې پر مهال افغان خبریال حمید سیغانی هم وژل شوی. دا خبره د افغان خبریالانو مرکز پر خپله ټویټر پاڼه کړې ده او ویلي دي چې د سیغانی میرمنې هم د هغه مړینه تایید کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د وچکالۍ پر سختېدو اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د دې ادارې د بیړنیو چارو او مجادلې د برخې مشر پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د افغان کروندګرو او مالدارانو د معیشت ژغورل یو بیړنی اقدام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په پوځي اډو کې ځای پر ځای شوي په لسګونو زره افغان پناه غوښتونکي وایي د ژمي لپاره کافي امکانات نه لري. په ننګرهار کې د ختیځ په نامه د لبنیاتو فابریکا توانېدلې چې په ورځ کې 3500 کیلوګرامه شیدې پروسس کړي. ترکیه وایي د بلاروس، پولانډ، لیتوانیا او نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني پناه غوښتونکو له بحران سره انقره کوم ارتباط نه لري. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې پرون وویل شول چې ترکیه هم په دې بحران کې مستقیم رول لري. د بریتانیا لوی درستیز خبرداري ورکړی چې د څو لسیزو غلطه محاسبه به د روسیې او لویدیز ترمنځ د جګړې سبب شي، او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلو به یا فاینل مسابقه نن وشي. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان په وخت د مازدیګر 6:30 بجې د دوبۍ د کرکټ په سټیډیوم کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو که چیرته غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم ستاسو پام را اړوو د شنه اسمان لاندې پروګرام ته. البته دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوی دی. یو ساعت لپاره اوس د نیم ساعت لپاره تاسو نچوړ اوري چې زموږ همکار اجمل اندي درته در اوروي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل لاندی مو د ازادي رادیو ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو هرکلی کوم. په ورستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د شری د خبرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي، او پروان کل کې نږدې 100 ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. په عین حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندې مارګریت هریس پرون له کابله د ویډیو کانفرنس لارې په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره ماشومان لاس او ګریوان دي. میرمن هریس زیاته کړه شری د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلي د مرګ د حکم حیثیت لري. د WHO ویاندې په افغانستان کې د ناروغیو د څارنې او معایناتو په برخه کې د سمدستي اجراتو پر اړتیا ټینګار وکړ، خو هغې زیاته کړه چې د ناروغۍ د معلومولو لپاره څارنه ونشي شری په خپرېدو دی. نوموړي دا خبرداری هم ورکړی دی چې په افغانستان کې که عاجل امکانات پیدا نشي او بیړنۍ مرستې له خلکو سره ونشي، د شاوخوا 1,000,000 ماشومانو د مرګ ویره شته دی چې زیاتره به یې د خوارځواکۍ له کبله په افغانستان کې ژوند وبایلي. په وروستیو کې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي دي، ورسره د بیوزلۍ او همدارنګه د بهرنیو مرستو د کمیدو ریپورتونه زیات شوې دي په افغانستان کې بي وسلي لوي ورزې بلې ته پراخي کی خلک د کار د مندلو په برخه کې ستونزې لري او دا د دې سبب شوې ده چې غنې کورنۍ چې په خای کافي خواړه درلودل وسم نشی کولای چې کورنۍ ته کافي خواړه ولري. البته په افغانستان کې د غربت او بي وسلې ستونزه نوې نه ده، پخا هم په افغانستان کې یو تاندازه خلکو د فقر له کرخي ښکته ژوند کاوه. ترشنا اسمان لاندې د دې اونۍ په پروګرام کې په افغانستان کې د خطر سره د مخ ماشومانو په اړه غږیږو. همدارنګه دا چې خوارسواکي یا روغتیایي ستونزې څومره دي ماشومانو په وړاندې جدي، او دا چې ولې په عمومي توګه د بېوزلۍ رپورټونه او خبرداری ورکول کیږي. واقعا بېوزلۍ په تیرو څو میاشتو کې زیاته شوې، که زیاته شوې د علتونه او سببونه څه دي او څه کیدلی شي. خبرونه ته مو د پکتیا ولایت څخه په پوخانی ولسی جرګه کې د خلکو استاذ ډاکټر یارباز حمیدی را بللی دی. د مخکې د روغتیا د کمیسون رئیس و په ولسی جرګه کې. همدارنګه مو څو نورو میلمنو ته هم بلنه ورکړې ده چې تمه لرو راسره به په خبرونه کې یو ځای شي. د نړیوال خوراکي سازمان ویاند وحیدالله امانی ته مو بلنه ورکړې ده. خو مخکې له دې نه چې زه خپل میلمنو ته ورشم، د روغتیا د نړیوال سازمان د مشي او همدارنګه د دې سازمان د ویاند په وروستیو څرګندونو مو د طالبانو د حکومت د ویاند او د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د موین ذبیح الله مجاهد نظر پوښتلی دی چې دغه خبرداری ته دوی په کومه سترګه ګوري.
نړیوال صحی سازمان دغه تشویش شول خو په ټوله کې سنت ایدوم، یعنی افغانستان کې وضعیت دومره تر خطر لاندې نه دی لکه دوی چې تعبیر کړي. ممکن په دې کې دوی سیاسي موخه هم ولري چې افغانستان کې وضعیت ډیر بد وخی، چې ګنې یو ملیون ماشومان د مرګ سره مخ دي او 3 میلیونه 4 میلیونه نور د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي. دا باید یادونه وکړو چې میلیونونه افغانان له کلونو راهیسې فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي. دا نوې موضوع نه ده چې اوس پېښ شوې ده. افغانستان باندې تحمیلي جګړې اشغال د ټول د دې سبب سوي دي چې افغانستان خلک خپل ژوند ته نه دی پرېښي، خپل اقتصاد رغونې خپل منابع احیا کول ته نه دی پرېښي، بلکې جنگ سوی بمبار سوی خلک وزل سوي دي، خلک تعدد سوي دي، مشکلات ایجاد سوي دي، غلا سوي ده، غصب سوي ده، او خلکو سره دوکه سوي ده، رشوت اخیستل سوي، شکول سوي دي په مختلفو انواعو باندې. هغه د امریکا او د غو د نور متجاوزونو سره ملګری وو، د غو د کړنو نتیجه ده افغانانو سره لاس او ګریوان دي. اسلامي امارت د ناجي ځواک په توګه د چا په توګه افغانستان له جګړې نه خلاص کړ، هڅه کوي چې د امنیت تامین او وروسته په اقتصادي برخه کې خپل رول ادا کړي. او دغه سازمانونه صحیح سازمانونه چې نړیوال سازمانونه دي او بشري داعیه له ځان سره له دوی سره نه ښایي چې دغه اعلاناتو نه سو استفاده وسي یا د سیاسي موخو لپاره داسې تشویش ایجاد کړي. د دې په ځای ښه ده چې دغه فقر او ستونزو افکتور او عیرت پیدا سي په غوږ باندې دوی بحث وکړي. د افغانستان د اوسنی دغه اقتصادي مشکلاتو عوامل دوه درې دي. اول داسې د افغانستان د خلکو لوی سرمایه د اوس امریکا له خوا نه مسدود شوې ده، بنده ده، هغه مستقیما د خلکو په ژوند باندې اثر غورځي، خصوصا د اطفالو او د نورو محتاجو طبقو په هیواد باندې هیواد کې ژوند کې او د جنگ نه راوتلي حالت کې دي. دوم داسې دلته په افغانستان کې څومره پیسې د نړیوال ټولنې له خوا په نامه د کومک او همکارۍ افغانستان ته راغلي، یو ځای هم یو وزیر بنا نه ده په جوړه شوې. افغانستان خلک اقلا یو میاشت یا دوه میاشت یا یو کال خپل ژوند ته نجات په باندې ورکړي. تاسې ولیدل کله چې د تېر حکومت سقوط وسو په یو میاشت بعد خلک د فقر او مشکلاتو سره مخ شو. هغه خلک ټول چې د تېر حکومت رسول لاندې او د هغو سره همکار وو هغه د ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخ شو، ځکه هغوی خپلو خلکو ته لاڅه نه وکړي، یو منبع نه ورته جوړه کړې چې د هغو لپاره د عمران معاش وسي. نو دا ستونزه د ریښه لري په جنګ کې، په اشغال کې، په تېرو شل کلونو ناورینونو کې. دا زموږ د وجې نه دي او نه باید څوک دا مسؤلیت په عمارت ورواچي. عمارت د حل لارې لټوي. موږ کوشش کوو چې د ستونزو لپاره د حل لارې پیدا شي. په سیاسي برخه کې زموږ ټول هڅه روانه ده، په داخلي برخه کې د صادراتو په زیاتېدو باندې هم زموږ تلاش روان ده، همداسې د وارداتو او د سرمایه ګزارۍ په برخه کې هم زموږ سهولتونه په پام کې دي. سیمنځ ته راسي همداراز د نړۍ سره د کومکونو په جهت کې موږ ډېر هڅې کړي دي او لا یې هم کوو. امید لرو چې نړیوال کومکونه د بشري کومکونو خصوصا سره ورسیږي. د افغانستان خلق ته ولاسنیوي وي.
د افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد و تاسو څرګندونه واوریدې چې ظاهرا د روغتیا د نړیوال سازمان دغه ریپورت سره په یو ډول مخالفت څرګند کړ. وی ویل چې لومړی خو به شمیر دی او خطر دومره نه وي، او دوام دا چې مختلف لارې باید ولټول شي. تر ډیره یې پړه پر پخواني حکومت او چارواکو واچوله، او داسې وبلل چې ګوندې طالبان په دغه وسنی وضعیت کې ګرم نه دي. ښایي ګڼ خلک له دې خبرې سره موافق نه وي. د مهال طالبان واکمندي په افغانستان کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې، او خلک له طالبانو خدمتونه غواړي. د ډاکټر صاحب یارباز حمیدی سره به خبرې پیل کو. ښاغلی حمیدی، تاسو څه فکر کوئ؟ د مجاهد څرګندونې مو واورېدي. په افغانستان کې د دغه ناورین چې هم لوږه راغلې ده، هم روغتیایي خدمات کم شوي دي، او بېوزلي زیاته شوې ده، مسؤل څوک دي؟
بله، پتیر نظام کې زه په ولسی جرګه کې د خلکو اساسي او د روغتیا کمیسیون ریاست را دغاړې وو. ما په کتاسو آرشیف ته لاسي د ازادۍ راډیو او د یا د نورو مطبوعاتو رسنیو چرتي او صوتي رسنیو ته په هغه وخت کې ما په انتقاد یا ګوتنیونه په دی وخت کې په هغو لارو چارو باندې باید کار وشي ترڅو د فقر بنیادی دلایل له منځه لاړ شي. دا چې بدبختانه په تیر نظام کې دې مسلې ته چا ډېر توجه نه کوله، یا که کوله یې تر ډېره بېله قوانین نه پلي کېدل د غذایي مسؤلیت یا غذایي امنیت لپاره. خو یو شی باید مجاهد صاحب ته واضح شي، قدرمن مجاهد صاحب، په افغانستان کې په تیر نظام کې تقریبا لس لکه خلکو کاغه په وزارت دفاع کې وه، وزارت داخله کې وه، ریاست امنیت کې وه، یا په ټول وزارتونو کې د افغانستان دولتي دستګاه کې کاغه په درې وړه قواو کې لس لکه خلکو مامورین وو. هغوی ماشونه له 8000 څلوېښت زره افغانۍ پورې وو. دوی هغوی د امرار د ژوند کېده. علاوه له دې نه سکتورو خصوصي کې تقریبا روغتیایي خدمات یا سکتورو خصوصي تر 80% پورې سکتورو خصوصي خدمات کول، چې یعنی د حکومت له وګوی ډیر بار کټه کړی وو. بلې، د نړیوالو کومکونه کنګل شوي دي. هغه هیوادونه چې کومکونه یې کول، مجاهد صاحب ورته اشاره وکړه چې په مناسبو ځایونو کې نه دي استفاده شوي. بدبختانه یو غټ علت یې دا و چې په لرو پرتو ولسوالیو، دیهاتو کې، کلو بانډو کې هغه پروژې چې نړیوالو حمایه کول یا ډونیشن د نړیوالو خیریه بنسټونو ورسره کوو، د هغوی نه څه نظارت منځ ته نه راتله. علت یې دا اوس هلته ناملي وه، خلک د هغو پروژو نه څه نظارت نه کېده. بل وایي خیر، په هر صورت اوس باید د نظامونو مقایسه ونه شي چې موږ وایو چې تیر نظام داسې و موږ داسې و. سمه ده، تیر نظام نیمګړتیاوې درلودې، تیر نظام کې فساد و، تیر نظام کې غلاګانې وې، تیر نظام کې په روابطو باندې خلک مقرریدل چې علت یې دا شو چې هغه نسکور شو. که تاسو اوس ټوله د خپل بام واوره د تیر نظام پر بام ور اچوئ، دا به مناسبه نه وي. یعنی دا په دې معنی چې تیر نظام دا کول زین کوم، دا په دې معنی چې تاسو به نسکور شئ.
مننه حمیدی صاحب، وروسته په دې هم غږیږو چې
مهمه خبره دا ده، مهمه خبره دا ده چې اوس تا ولسته سکري دي، څومره خلک مو له لوږې سره مخامخ دي، څومره ماشومان مو د دقیق ارقام چې دا مارګیټ هریس ورکړي تر دې لوړ دي ارقام په روغتونونو کې.
مننه. وروسته په دې هم وغږیږو چې د طالبانو پالیسۍ څومره د دې سبب شوي دي چې نړیوالې مرستې وځنډیږي، او څومره د دوی داخلي پالیسۍ د دې سبب شوي دي چې خلک بې معاشه شي، بې تنخواه شي، او واقعا څومره نړیوال فشار د دې سبب شوی دی چې طالبان ونتوانیږي چې حکومت خلکو ته خدمات په هغه ډول باندې عرضه کړي چې لږ تر لږه مخکې وو.
خوړو دی نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی صاحب هم را سره یو ځای شوی دی. هر کله درته وایو امانی صاحب، موږ مخکې په بحث کې په دی وغږیدو چې دی روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې خوارزواکي خای لږ تر لږه دی 1 میلیون ماشومانو دی مړینې سبب شي. په مجموع کې دی خوړو دی نړیوال پروګرام رسمي ارقام څه دي په افغانستان کې دی خوړو دی مسونیت په اړه باندې؟
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو ته د باس درنو میلمنو ته، د اغراض د تاسو د لارې د تاسو ټول او اوریدونکو ته. تاسو ولیدل چې د اکتوبر په وروستیو کې هغه جامع ارقام چې د څو ادارو لخوا هغه کې د ډبلیو پی د ملګرو ملتو د کرانې او خوراک یا د زراعت او خوراک اداره یا ایف او نور انجوګانو او بشري ادارې او دغه راز سازمانونه په ګډه هغه ترسره کړی وي. او د تیرو لسو کالو را په دی خوا هم هر کال دغه سرګانې ارزونې ترسره کېږي، او سږ کال هم متاسفانه یا له بده مرغه ووایو چې ارقام ډېر جګ وو. هغې کې 2.8 میلیونه خلک په افغانستان کې فعلاً دوی د خوړو نه نه خوندیتوب سره مخامخ دي، چې له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنې نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې دوی بیړني حالات کې دي، له ډېرو عاجلو خوراکي توکو مرستو بشري مرستو ته دوی اړتیا لري. دغه راز د ماشومانو په اړه که ووایو، هغه ارقام چې WHO یا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا خپاره شوي دي، همدغه ارقام دي. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي، له دې ډلې څخه 1 میلیون هغه کسان دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. نو وضعیت د موږ لپاره هم د اندېښنې وړ دی، د یو بشري ادارې په توګه. او همدغه لامل دی چې موږ په نړیوالو غږ دا دی چې هر څومره زر چې کولی شي ژمنې چې کړي دي هغه ژمنې عملي کړي، او نورې ژمنې وکړي، نور عملي بڼه ورکړي، تر څو دغه بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې دی ته باید هر څومره زر چې پاملرنه وشي.
مننه مانی صاحب. د ملګرو ملتونو د ویدارې د ویندوی په توګه څنګه غواړم چې تاسو سیاسي بحث ترا کاغم، خو بیا هم که پوښتنه وکم چې تاسو څه فکر کوئ چې یو ناڅاپه ولې دومره لوی بدلون راغی؟ آیا په افغانستان کې سیاسي بدلون د دې سبب شو چې د لوګي د خوارزواکۍ د فقر د کچا د سیناڅاپه لوړ شي؟
نه خیر، لکه تاسو چې وویل ډېره مننه. WHO یو کامل ان بشري اداره ده، په هیڅ سیاسي ملحوظات، نظامي ملحوظات، اړیکې او عبید دی کې نه ځان ګډونه او دخیلوي او نه پکې داخله ده. زموږ هدف یوازې د بشري مرستو رسول دي هغه اړمنو کسانو ته چې دوی ورته اړتیا لري، هغه ته هر چیرته وي، تر هر بیرغ لاندې یا د هر چا حاکمیت لاندې په هره سیمه کې. تاسو وګورئ، دا هم سمنه ده چې موږ وایو چې وضعیت په بیړه واوښتو. وضعیت د کال له پیل نه د اندېښنې وړ وو. موږ خپلې اندېښنې شریکې کړې وې له نړیوالو سره، له همکارانو سره، هغه څوک چې زموږ پروګرامونه تعمیلوي، مالي مرستې تیاروي. د افغانستان د 3 کلو په موده کې دوهمه ډېره جدي وچکالي سره مخامخ دی. 15 ولایتونه ځپلې دي، په هغې کې ځینې سیمې ډېرې ځپل شوي دي. د افغانستان بزګر ونه توانېدل چې هغه حاصلات چې دوی باید ټول کړي وای. 40% زموږ د غنمو په تولیداتو کې سږ کال کمښت لرم. دغه راز د کورونا یا د کووید 19 وبا چې په ټوله نړۍ کې خپره شوې وه، افغانستان یې ډېر وځپل. ځکه افغانستان له رب الله د مخکنه یو غریب هېواد و، او په دې سره د جنګونو داخلي بې ځایه کېدنه. تاسو وګورئ، سږ کال یوازې د ناامنیو له شدت سره د 3,500 خلک نه زیات دوی بې ځایه شول. بې ځایه کېدنه په دې معنا چې دوی اکثره نه بزګر وي، هغه خپل سیمو کې کوم ژوند چې جوړ کړی وي هغه ژوند له لاسه ورکړي. نو یوازې چې دوی حاصلات نشي ټولولای، خپل ژوندونه یې له لاسه ورکړي. دوی په هغه کوربا کورنیو باندې هم یو فشار دی. تاسو د افغانستان لوی ښارونو کې وینئ چې د مهاجرینو کمپونه، د بېځایه شویو کمپونه، نه یوازې دا چې دوی په بل حالت کې چولې دي، بلکې هغه شاوخوا هغه کوربا کمیونټي یا ټولنې هم متاثره شوې دي. ټول عاملونه ډېر زیات دي. ولی ملي هو د وضعیت په بدلېدو سره، د حکومت په بدلېدو سره، تاسو وګورئ چې په لکونه خلک بیکار شول، بانکي سیستم په ټپه ودرېد، خلکو کوم عاید سرچینې چې لرلې هغه یې له لاسه ورکړې، د دوی د بازار کې د خوراکي توکو د رانیولو توان یا کوم توانایي چې لرله له لاسه ورکړ. نو دغه ټول هغه لاملونه دي. دغه راز د خوراکي توکو د بایو لوړوالی، د سرحدونو بندېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې له دې بد وضعیت سره یې مرسته وکړه تر څو نور هم بد شي او که په دې رقم ادامه پیدا کړي، دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
امانه سب ما وختل د تاسو نام دا او پختم چې لکه تاسو چې په خپل خبرو کې وبخې، تاسو وخت کم دی ماته ویل شو دي، نو غواړم له تاسو سره خبرې خلاص کړم، بیا ورسره له حمیدی صاحب سره بحث ته دوام ورکوم. تاسو ویل چې تاسو لمخ کې په دې اړه باندې خبرداري ورکړي او موږ هم څارل چې هتاه د سیاسي بدلون نه یو څو ورځې مخکې او همدارنګه د سیاسي بدلون پر مهال د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې فعال پاتې شوې او پر لپسې هڅې وکړلې چې دغه بحران یا راتلونکي بحران تر یو حده پورې قابو شي. دمګړې دي ملګرو ملتونو اغه ادارې دي تاسو د ادارې په شمول باندې چې په افغانستان کې د فقر په وړاندې په مبارزه کې همدارنګ د غذایی موادو د خوندیتوب په برخه کې کار کوي، د روغتیا په برخه کې څه فکر کوي، سپارښتنې مو څه دي او تاسو سره څه د سکرنلار یا پلان یا طرحه د تاسو ادارې لري چې بیلابیل لوري وکولای شي په دغه بحران باندې کابو مومي او لکتر لګه دا ویجاړونکي آباد راکم شي؟
مننه انسه. تاسو ته معلومه ده چې د شپې د افغانستان کې وړه وګړه مخینه لري، د افغانستان ټول خلک د دې شاهد دي او د مونږ د ادارې او ترڅنګ مو نورې همکارې ادارې چې مونږ سره په دې برخه کې کار کوي، دا وړتیا شته چې مونږ امکانات په لاس کې راکړ شي. یوازې د دې شپې نه، دا ټول بشري ادارو کې امکانات په اختیار کې ورکړ شي. د وضعیت یو څه کابو کولو ظرفیت شته. کله یوازې د دبلیو شپ په اړه خبرې وکم، هغه په دې معنی چې موږ خپل بشري ظرفیت، د ترانسپورتي ظرفیت، د انتقالات، د خوراکي توکو، د ویش ظرفیت، د وړلو، د لیږد او رالې ظرفیت، دا هم ټول وړ کړی دی او د جوړېدو په حال کې یو. تر اوسه پورې د 11 میلیونو نه زیات کسانو ته د کال لپاره نه تر اوسه پورې موږ خوراکي توکو مرسته رسولې دي. هدف مو 14 میلیونو نه په 2021 کال کې چې ورته د نږدې کړو په حال کې یو. یوازې د سپتمبر میاشتې څلور میلیونه خلکو ته مرستې ورسېدې. دغه راز په اکتوبر میاشت تر هغې لا زیات، او د 2022 کال لپاره موږ پلان لرو چې ټول دغه 2.8 میلیونه کسان چې دوی د خوړو له پلوه نه خوندي دي، دوی ته مرستې ورسو. ولې د مالي امکاناتو په ترلاسه کولو سره که موږ مالي امکانات موږ په اختیار کې راکړ شي، وړتیا شته او موقع شته. اوس ژمی را رسېدلو ته موږ ډېر دي، اته را رسېدلې دي ځینې سیمو کې واورې ورېدلې دي. زمونږ اندېښنه دا ده چې هر څومره زر امکانات ته واقع راکړ شي تر څو یو څه دې پېښېدونکي بشري ناورین
اوس تاسو د امکاناتو له پلوه لږ تر لږه په عاجله توګه په څه ډول یو وضعیت کې
وګورئ چې ما مخکې وویل چې موږ تر اوسه پورې 11 میلیونه نه زیات خلکو ته رسېدلي یو. دا په دې معنی نه چې موږ پوره امکانات ورته لرل. موږ هغه داخلي منابع چې لرلې ټولې مو په لاره اچولې دي او بعضن مجبور شوي یو چې پخپله داخل دی د بشپې یا د خوړو نړیوال پروګرام له نورو ادارو، د نورو هېوادونو یا د مرکزي دفاترو نه مرستې ترلاسه کړو. د په دې شکل چې تاسو اوس موږ سره بیا کومک وکړئ، کله چې د موږ مالي امکانات راشي بیا تاسو بېرته درکړو د نورو پروګرامونه. اما دا د دې ته مجبور شوی یو چې دا څه کار وکړو. کله هم راستي په وخت ونه راځي، بعضن موږ دا څه مجبور کیږو چې هغه د خوراکي توکو د ویش یا د خلکو لپاره د غوی د موده چې په پام کې لرو هغه راکمه کو، یا هم مجبور شو چې هغه د تعداد کسان چې په پام کې لرو هغه ټول ته مالی امکانات ونه لرو نو مجبور شو چې تعداد خلکو راکم کو.
مننه سلامت اوسئ امانی صاحب، د تاسو نه مننه کوو، له تاسو سره خدا پاماني کوو. ز خپل بل ملمتا ډاکټر صاحب یارباس حمیدی تر اگرزم مسیرت تم تری غواړم، چون د امانی صاحب سره موږ د سیو ټاکلې وخت ټاکلې وو، نو ما ول چې ټول پختن خلاص شي. حمیدی صاحب، تاسو که د خغلی امانی په خبرو هم تفسیر لري راته وای، د ما پختن له تاسو نه دا چې د تاسو فکر باندې د طالبانو پالیسۍ بهرنۍ او کورنۍ څومره د دې سبب شوې دي چې فقر او لوږه زیات شي؟
هله کوم د منیسب له هر اړخیزو معلوماتو دا جوتیږي چې بلې په افغانستان کې فقر هم شته، غربت هم شته، لوږه هم شته. یو خبره د په افغانستان کې یا په معمولا په ټولو ټولنو کې دا رواج و چې له لوږې هدیرې نه دی جوړې، دا یو متل او ضرب مثل غونته و، دا کاملا غلطه ده. له لوږې هدیرې جوړیږي، یعنی هغه سوې تغذیه ماشومان چې په روغتونونو کې وفات کیږي یا په کورونو کې، یا هغه میندې چې د وینې د فقدان له وجې د ولادت په وخت کې ژوند له لاسه ورکوي، یا هغه کسان چې د مختلفو ویټامینونو د قلت له وجې ژوند له لاسه ورکوي د ناروغۍ په نتیجه کې، دا مړینه د لوږې له وجې منځته راځي. یو خبره. بل خبره د فقر په عواملو کې سړی وغه کې کې د حکومتونو ته اشاره کوم. نن زه ستاسو سره د یو ډاکټر په صفت، نه د یو وکیل او سیاسي غړي په صفت، د حکومتونو باندې تل زموږ ډاکټرانو انتقاد دا وی چې د لوږې، د فقر او د غربت او یا د سوې تغذیه لپاره منظم برنامه نه لري. نه تیر نظام درلوده، نه یې بدبختانه طالبان لري. تیر نظام یو څه عهد کړی و، موږ د دوا او غذا په قانون باندې ما تر ډیره بریده کار کړی و، دوا او غذا قانون خلاص شوی و. د طبابت لپاره مې چې په څومره قوانینو باندې زما مسؤلیت و، په دریو کلونو کې تقریبا تر دریو قوانینو زیات یوازنۍ کمیسون و چې په هر کال کې یو قانون تالار ته وړاندې کوو، د دوا او غذا قانون، د اورګان ترانسپلانټیشن قانون، د تخصص قانون، د ډاکټرانو د ترینی قانون، د معاشاتو د امتیازاتو قانون، په دې ټولو قوانینو کار وشو. ډیر قوانین تالار ته وړاندل شول، تصویب شول، توشیح شو د رئیس جمهور لخوا، بدبختانه چې هرڅه لاړل. د حکومتونو به برنامګي و، بل د فقر او یا د غربت او د لوګو د ناروغۍ او د امراض او د سوې تغذیه غټ علت بیکاری ده چې بدبختانه په دریو میاشتو کې نهایی مکزیمم پاینټ یا اخیری حد ته رسیدلې ده. تقریبا زموږ لس لکه افغانان چې هغه مامورین وو، که په نظامی چوکاټ کې وو، که په دولتي ملکی یا ارګانونو کې کار کوو، هغوی بیکاره شوي دي. بټ غټ علت یې جنګونه وه په ولسوالیو کې، په دیهاتو کې، په لویو لارو کې چې د فقر او د غربت سبب شوی وو. بل غټ علت یې انسه په وچکالي وه، طبیعي آفات وو چې بدبختانه وچکالي اوس هم د ډیرو خلکو زراعت او مواشي یا رمجات له ستونزو سره مخ کوي. بل چې باید په دې باندې یو جدا بحث وشي، د ټولنې بې سوادي او د کورنیو بې رویې رشد ده چې دا تر ډیره بریده په نورو هیوادونو کې، په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې یو کورنۍ یو یا دوه ماشومان اوړي. که په افغانستان کې چاته ووایي چې هیله کوو دغه کور ودانه د ډاکټرې ته بوزه تر څو د ډیرو ولادتونو څخه جلوګیري وشي، حتی خدای مکړه حتی د نور ټاپې در باندې لګي، چې دا د رسول الله مبارک امت زیاتیږي. بلې، د رسول الله مبارک امت په زیاتېدو باندې سردار کونین په ورځ د قیامت افتخار کوي، خو په سالم ملت باندې، په سالم امتی باندې، نه هغه امتی باندې چې هغه بې سواده وي، هغه د ټولنې د پاره مضر وي، هغه معیوب وي، هغه کړېدلی وي، هغه ستونزې ولري، هغه د مور او پلار د وګو باري نور مشکلات ولري. بلې لارې چارې شته. باید نوی نظام یا د طالبانو نظام په یوازنۍ کار چې کوی شي، که د فقر له منځه وړلو دپاره واقعیت کې کار کوي، بیرته د دولتي دستګاه فعاله کړي، تولیدي فابریکې دې فعاله کړي، مکاتب او دولتي ملکي ادارات چې په لکونو افغانانو پکې کار کوو، هغوی نه یې معاش اخیسته، له معاش نه یې د ماشومانو امرار د ژوند کوو، د هغوی لپاره یې نفقه وه، د هغوی لپاره یې شیدې، لبنیات، وخی کور تر
حمید صاحب دی بهرنی پالیسی پاړه باندې راته وای دی
بهرنی مدیریت جناب انصر مهرباني تاسو کوم پښتنه
وبخه وبخه زه غواړم چې د تاسو خبرو په ادامه باندې د افغانستان په تیر شلو کلونو کې تر ډیره په بهرنی عمرستو ولاړو طالبان وای چې بهرنی مرستي کمی شوې دي په خاطر له پروژې بهرنی هیوادونو پر مخ وړلې نو د غناڅافي کمی د دې سبب شوې ده دوی ټوله پړه په بهرنی تر ډیره پورې اچي چې یو ناڅاپه خپل مرستي یا خپل کومکونه کم کړی اګه بشری سازمانونه کار کوي د طالبانو داخلي پالیسي یا د نړۍ سره د دوی برخورد څومره په دې برخه کې رول لري یعنی نړۍ سره تعامل باید څه ډول ځکه افغانستان په هر صورت کې مرستو ته یوړ بسپنو ته یوړ هواد دی
کاملا تاسو د پښتني سره موافق یم موږ د آسیا په زړه کې د نړۍ نه یو نه بیلیدونکو جغرافیه یو د نړۍ بعضی قوانین چاغا زموږ د جامع او د اسلام د شاعر سره پټکر کني هغه به افغانستان او د افغانستان زعما د وخت زعما ک پخوانی وو کو سنی دا به منی د نړیوالو اصول به منی د جنگ اصول به منی د مهاجرتونو او د ولسونو د مسؤلیت د پاره د غذا قوانین به منی قوانین بدبختانه چې تربری ډیر بری د تروسه پوری اوسنی نظام یا طالب چارواکو د نړیوالو ډیرو قوانینو ته د رد لاس اوچت کړای چې دا به پراتلونکي کې بد پښتانه لکتیر نظام چې تل پړه پدیا چول چې فساد په بهرنیو انجوګانو کې دا یا په بهرنیو هیوادونو کې دا او دوی یوازې دلیل دا و کی چې اشغال ختم دا او اشغال د جنگ عوامل دي تیر نظام دا کړی دي دا دلایل نشي کېدای اوس دوی د ولس او د ملت زعما دي دوی امیرین دي دوی عمرا دي دوی باید د ولس لپاره کار پیدا کړي
د خبرونه پای ته رسول ټولو ملمنو مننه کوو تربیا خې چاري